السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستانګزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاستو يم نن چهار شنبه ده د 1999 کال د سلواغین 28مه د 2021 کال د فبروري 18مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د موافقې درناوی وکړي. دوی دا غوښتنه داسې وخت کړي چې تمه ده د افغانستان په اړه باندې د ناټو دفاع وزیران سبا او بل سبا غونډه وکړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر 28مې نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبې د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
په لومړۍ مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانو ته تطبیق کیږي او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړ عمر کسان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیې سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د ته ورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
خغلی علیزی دغه راز ویل چین سکل د کووید 19 ناروغي په وړاندې ورسره د 2 لک ډوز او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون ډوز واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په دوه مرحلو کې په لومړی کې 1 میلیون او 3 لک روان کال او په دومه کې 1 میلیون او 2 لک کال ته د هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم لامل مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تأسیسات هم یو څه زیانمن شوي چې له امله له ایران افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 18 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه یې سوداګرو ته د سلګونو میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په اسلام کلا بندر کې ته اور لګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنیه قومندانې وایي نږدې 200 میله بیلابیل وسلې او تجهیزات د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قومندانې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، امنیه قومندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیل وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر 23 پورې له دغې ادارې سره خپل همکاري محدود کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ، تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې پشا کیږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا، د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پرېکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو یې لاس درلود. ګابریلوس لاند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کرنټ ټایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل،
د موجوده پروسه په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لیست بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لیست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي، د روانې میاشتې په پیل کې له مخکیني تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په 2 کاله او 8 میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څخه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 480 کڅوړو کې د قیر پر رولونو کې ځای پرده شوی و. د ساختماني موادو د واردونکو شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی، ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالره اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به مو وړاندې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د طالبانو د پرانیستي لیک په ارتباط خبرو. طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. افغان حکومت بیا توند خبرګون ښودلی. دفاع وزارت وایي طالبان د خپله د سولې د خبرو میز ته راشي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شود و به خشونت ها پایان بدهد.
په دغه پروګرام کې به مو وړاندې لدی هم خبر کړو چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي دی په 14 مالی کال کې به د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونه په بې ساري کچه باندې لوړ شي. د ایران چارواکو او همدارنګه د روسیې پوځي مقاماتو د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونو د پیل خبره کړې ده.
منطقه شمال اقیانوس هند به وسعت 17000 کیلومتر مربع پیش بینی شده.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو ته طالبانو یو سرخلاص لیک استولی دی. طالبانو په دغه لیک کې له امریکا غوښتي دي چې د دوهې تړون کې خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او دغه تړون عملی کړي. اخو د افغانستان حکومت د طالبانو دغه سرخلاص لیک ته توند خبرګون خودلې دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو دغه لیک هغه برخه تر انتقاد لاندې نیولې چې ویلي د پراخې سیمې د دوی په لاس کې دي. ښاغلي صالح ویلي طالبان که ډېرې سیمې په واک کې لري ولې انتخاباتو ته نه حاضرېږي. دفاع وزارت هم ویلي دي چې طالبان باید د خبرو میز ته کینی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس ته دغه سره خلاص لیک استوي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ما بین مذاکرات وشو چې تقریبا تر 3 میاشتو زیات وخت یې ونیولو او د هغه په نتیجه کې دغه توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په باندې بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسني وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شوله چې دغه موقف د پالیسي خپله بیا یو ځل ټولې نړۍ ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې په ټوله کې پر دغه موافقې او له مخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي او د سولې خبرې په ښه نیت او اغیزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستې چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي نو ولې له انتخاباتو ویریږي او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکره صلح حاضر شوه و
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خواشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډېر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت کې به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل شوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پریکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپله ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یوه پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نوي ملکیان وژل شوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سې شنبې په ورځ د یو حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقوقو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښه په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره تیل وړل، خو د مقاله په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 5 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځنده بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د آلمان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو دا قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې وه. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې وه، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروسته یې په ډسمبر میاشت کې وو رد شول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل شوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل شوي ملکیان وو او ویل شوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د افغانستان د مالی وزارت د ژمنې په اړه باندې چې ویلي دي د ټیډروت بم مامورینو معاشونه به زیاتوي. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست پرون په خپل ټوټر باندې دغه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د ولسمشر د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه به کمیږي او همدارنګه به د نورو لوړ رتبه مامورینو معاشونه هم چې د ان ټي په اساس ورکول کیږي راکم شي، څو په بدل کې د مامورینو او خونکو او نورو ټیټرتبه مامورینو معاشونه زیات شي. په دې بیانیه کې چې په ټویټر باندې خبره شوې ده ویل شوی چې په 14 مالی کال کې به دغه طرح تطبیقیږي. په دې اړه مرالی بشیر راپور جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت د ټیټرتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالی سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د عملی کېدو لپاره د ولسمشر د دد مرستیالانو او د کابینې د غړي په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملي سي.
مونږ د معاشي ان ټي
د ملي شورا او د مالی او بودیجی د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس انټیه همدارنګ نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو، ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سې شنبې په ورځ دوی د مالیې وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیې کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیې او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالي معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسېدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیې د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي، د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیې وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه 2 ځلې د 19 مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړی و. د بودیجې سند د 3 ځل لپاره د تیر اونۍ د 4 شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د 3 طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونو هدف د سمندر لارې د سوداګرۍ د امنیت لا ټینګښت بلل شوی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متره مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپاه پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواوو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سیشن په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یو ځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به 3 ورځې دوام وکړي. د 2019 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې دواړو هیوادونو له چین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوځي تمرینونه ترسره کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ دوهم ځلي تمرینات دي چې ترسره کوي. ایران او چین دغه راز تیر کال په روسیه کې په پوځي تمرینونو کې هم ګډون کړی و. ایران دغه راز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه ترسره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی و. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کلکیج زیات شوی و دغه پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې، خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم لنډ خبرونه. د د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته پیل کړې ده. د روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغه مؤسسې پرون سه شنبه د بیړني تطبیق اجازه ورکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلې اور کې دراستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې لامل یې له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس د ولسمشرۍ له منځوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د بلخ د امنی قمندانې وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته سپارلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړی چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر 23 نیټې پورې له دغې ادارې سره خپل همکاري محدوده کړي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو کې لاس درلود، او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي. خبرونه مو په لاندې توګه واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
ستاسو له پیغامونو
زه کونړ ولایت نه خبر کوم. یو تل مایوب دا په کونړ ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطه یې هغه کار کیږي او چا واسطه نه هغه کار نه کیږي. زمونږ دریو کالو روپۍ پاتې دي، چې کله ورش کله بودیجه نه پاس شو، کله بودیجه کته ده، کله بودیجه پوټه ده، او چا چې واسطه یې هغه روپۍ کیږي هر څه کیږي. او زمونږ دا پاس چې دی کونړ دغه کوم مامورین چې دي دغه په پساتې خېل او د مایبین حق باید ځای نه کیه. بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې کوي په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدل وي کوي مایبین سره، او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لسکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښې دی. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو، یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا چې وسیلان د جوارو وخت دی، زموږ بزګران یا کاریګر نه شي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې وې، یوه عمومي پوخت امبر لاره وه، او بله لار چې پر کلابیس باندې د کښتۍ لاره وه، دغه لارې دواړې د اوسه پاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو، نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض ورولو. موضوع یوازینۍ هیله دا ده د حکومت څخه چې دغه لاره موږ ته په سمه توګه تطبیق او لاسي تکیو موږ وکولای شو چې شاته خپل جاري تولید کړي. وسلام.
اوس هم د ژوند رنګونه
زمانوم صلاح الدین سهار ده د کونړ ولایت مرکز دم کلی اوسیدونکو ما، او فعلاً د پاره اوس د شاولی سلرزی مارکیټ شه صداباد کې موخیت لري د منشی مو.
څه وخت منشی توپ کېدل تا؟
تقریبا دا څلورم کال زما روان دي سره.
او ژوند د څنګه تیریږي دوی سره؟
شکر دے دیو سره خو جون خطیریږي، خو نور مشکلات او دا کیسې چې موږ دا کوم ماش دل داخلو دا زموږ د کورنۍ د فرق کفایت نه کوي.
څومره ماش د میشت در کوي؟
1000 افغانۍ را کوي.
څو کسان کور کې تاسو؟
کور کې خو تقریبا 13 نفر فاميلي.
ماشاءالله. او هم دا ته یوازې د ګټي وټي کنه نور څوک شته؟
دا نورونه مې شته الحمدلله، خو بیکار دي، کار روزګار وظیفه هیڅ نشته دي، نډری وری کولې شي نه بل څه چې شي کې خوند پاتې نه درو. بې روزګار کور کې نازي صرف یو زیمه چې په دې کور کې په تنخوا ولاړې.
تعلیم دې څونه کړې دې؟
14 نه فارغ هم ساختوان څنګه دي؟
ها ودلته منشي ما
دلته منشي
قد حکومت نه دي غوښتنه څه ده چې دغه سي تعلیم ته خلکو د کار پیدا کی څو
حکومت نه خو زه تا ته ویم چې ډېری غوښتنه دي، خو دلته چې مونږه دا کار روزګار کې ځای وسړی سالم او روغ نو یو څه شی به وکړي یو سلام به وي ځان له یو څه کار روزګار به برابر کړي. خو مونږ چې ډېرې بدبختۍ سره مونږ نن سبا چې په دې مرکز کې ورسره مخامخ یو دا زمونږ ځوانانو سره مخامخ دي نشه یي موادو باندې روغ دي او د دې نه مونږ سخت سر ټکو چې یو کس ژوند خراب شي د ټولې کورنۍ ژوند خراب دي او دې کې د حکومت هیڅ توجه دی ته نشته دی چې دې ته یو پاملرنه وکړي. نو دغه کار روزګار کې جوړو خو ننګرهار ته به پسې لاړ شي بل ګاونډي هیوادونو ته به لاړ شي بل ځای ته به سفر وکړي. خو دغه بدبختي چې زمونږ د ملک راغلې ده د دې سره علاقان ټول بې روزګاره شوي دي په نشه یي موادو باندې روغ دي او د یو کس سره د ټولې کورنۍ دغه ژوند چې دی د تاوتریخوالي سره مخ دی.
په همدې سره رسیږو د ازادي راډیو د لومړنۍ سهارنې خبري مجلې پای شیبو ته. تر بل نیم ساعته به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار و نیمې دي مایک مقیم نایب ته سپارم. مهرباني وکړئ.
تشکر سفی جان.